السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په مسکو کې راتلونکو نه د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پروند روسي تاس خبری اژانس ته ویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به راتلونکو نه چهارشنبه تر سره شي چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري. طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړی وي. د اروپای ټولنې یو چارواکي وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمیر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي. اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یواله مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهور غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس سټولټنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین تر څنګ وي. د راپورونو له مخې روسیې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون له ښاره ووځي. سټولټنبرګ وویل دی نشي کولی چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي، خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ملي ټیمونو ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې ده چې پایلوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په میلبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وشي. او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتل ولی د دې لوبې بي ساري اتل مايكل شومايخر ګټلې و په څه باندې 14 میلیونه ډالر و پلورل شو. دا موټر پرون په بروکسل کې لام ته کې خودل شوی و. تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بای موټر د شومايخر د 2013 کال د اتل ولی موټر و چې په لام کې په 1.5 میلیونه ډالر خرڅ شوی و. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا هغه څلور شپږ افغان ماشومان ته غرامت ورکړی چې د دوی ځواکونو افغانستان کې وژلي، خو یو شمیر به خبره سرچینی وایي د وژل شوو ماشومان شمیر لوړ دی.
زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي.
کابل ته نوې چاپ شوې افغانۍ ورسېدې. دا چې د نویو بانک نوټونو ارزښت څه دی د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستی حال مو هم پوښتلی. آیا په امریکا کې د سیاست بدلون به له طالبانو سره پر تعامل څه اغېز وکړي؟
تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي، ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي، د کابل اسمان کې د رنگینو کفترو د کاروبار یو راپور هم درته لرو.
کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتر به مو وسغه شپږ زر والا کفتر چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. بریتانیا د څلور شپې ته هغو افغان ماشومانو کورنۍ ته د غرامت پیسې ورکړي دي چې د بریتانیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوی دي. د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلي دي چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابر تر هغه شمیر لوړ دی چې په خوا د بریتانیا دفاع وزارت خبر کړی وو. د راپورونو له مخې دا ماشومان د 2006 او 2014 کال ترمنځ موده کې په افغانستان کې وژل شوی. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې وی میشته خیریه مؤسسه خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو څلور شپېته افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې دي. د دې مؤسسه په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د ماشومانو له یو کال تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2016 او 2014 کلونو ترمنځ وشل شوې دي. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباري او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د بریتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 1500 شو ورسیږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یو قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلی وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړې دي، خو اوسنی شمېر یې څلور برابر زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشه او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبه د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې شمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځان د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دی رو چې د جګړې غړی پکې توت وو. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 ډیر پوځان په افغانستان کې وشل شوی دي.
و موردل چې د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د 14 کلن موجودیت پر مهال د څلور شپې ته وژل شو افغان ماشومان او کورنۍ ته یو اندازه پیسې ورکړې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې د میشتې خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې د ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. خو د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري. هغه وایي
د جنگي قوانینو لمخه جنگي جنایتونه تر ډیره د جنگي پالیسۍ او پلانونو او ستراتیژۍ له کبله رامنځته کیږي. حتمی نه ده چې واځي هغه وژل د قصدي وي چې یو پوځي دی بل کوم دلیل یو څوک په ځانګړي توګه یو ماشوم د خوند اخستلو لپاره وژني داسې نه پیښیږي، لکن هغه پوځي چې د کوم پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ لمخه عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بیګناه کسان په ځانګړي توګه ماشومان وژل سي، هغه ته په واځي ډول قصدي وژنه ویل کیږي.
اوسه چې په جګړو کې د افغانستان په څیر ځای کې د مرجوب لشمری په سخته ممکن دقیق تر لاس شي، په تیر بیا د هلمند په څیر پلوې ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالۍ او کلیو کې همداسې نه ده.
په تیر دوه لسیزو په ځانګړي توګه له 2015 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز وو. هر ورځ به ټول خوا ولزګونه بیګونه کسان وژل او هلمند د برېټانوي پاوز مرکز وو. زه په ډېر ډاډ ویلې سم چې د 2015 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بشمیر ماشومان وژل سوي، چې سلګونه طالبان وو او سلګونه د برېټانوي پوځیان لخوا وژل سوي. یو چیرې د همدغه کلونو د همدغه اترنه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه تر د شمیر سیږي د ماشمانو د ورلسي ماشمانو. نو دا څلور شپې ته شمیر چې دی ورکړې څلور شپې ته ورلسي ماشمانو دا په خپل غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلې دی 1900 پاوند د یو ورل شوی ماشوم لپاره دا پیسې څنګه ته نه شوی دي؟ یعنی کوم حدود شته دی لپاره چې کوم څوک ورل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان نه لري او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دي. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند وه. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنی معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یوه مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
تا کار وکړي نه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
کابل ته په میلیارډونو نوې افغاني بانک نوټونه ورسېدل دا افغاني مخ کې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولی چې افغانستان ته یې انتقال کړي
د افغانستان بانک په وینا ورسره تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو لاري د پیسو د ورکړې لار هواره کړه کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسېدل د روټرز سټانډ راپور لمخې د نوې افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزی بانک سره په چلن کې د بدلون څرګندونه کوي ځکه چې د سختري سره طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط لنړیوال مالی سیستم سره قطع شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدل دي د افغانستان بانک د پولند یو کمپنی سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی وو خو د جولای تر میاشتې پورې نشوي کولای چې د دې افغاني ولګشت ور واستوي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولای شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي
که چیرته لدې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي حکومت ته د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت امکانات برابرول شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي
د روټرز سټان سپوینا کچیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوای چاپ شوی اکثر به نور په جیبونو کې لزړشته د لیشت وړنه وو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز سټان سراخیستې ده چې وای د افغانستان بانکونه په نقدو پیسو چلی شي چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا ورتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چاري اسانه کړي د افغانستان د مرکزی بانک غړی شو مهرابي وای نوی بانک نوټونه د سیشنبی پر کابل ته ولېشتل چې د تړون لمخې 10 میلیارډ افغاني دي او بل تړون لوي فرانسوي کمپني سره شوی دی چې هغه به هم دومره افغاني چاپ کړي د افغانستان بانک په عالی شورا کې دوه طالبان هم شته طالبان وای چې د افغانستان بانک چاري خپلواکي دي خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې بل ور پړو ټوکیو د طالبان پر موجودیت اعتراض لري
په پولند کې 10 میلیارډ چاپ شوی افغاني بانک نوټونه کابل ته انتقال شول د دې پیسو د چاپ ارتیا څه ده په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي وای
د بانکونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال چې په افغانستان کې څن خلک ډیر پیسې استعمالوي کریډیټ کارتونه نشته ډیبټ کارتونه نشته آنلاین بانکینګ نشته دی فزیکی پیسو څنګه پورته کیږي په دې خاطر باندې د ازلشت ډیر زر کیږي او بل دلیل دغه دی چې خلک د پیسو د ساتل لپاره دا د پیسو بکسونه کوچنی بکسونه چې په جیب کې شول کیږي دا نه لري نو پیسې هم دغه سي به احتیاطه په جیبونه کې شي نو دا هم یو دلیل دغه دی چې ډیر زر مندرس شي او زور او مخکمه یو مشکل وشتوندلو چې دا پیسې چې مندرس کیدلې پس د سلورم پنځم کال دی اول بانک چاپ څخه دوی بیا هر کال 15 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول اما انګازې وی چې ګویا دا مندرس نوتونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته برته چلن تراولي یعنی په خیالي لحاظ دا اور چول کیږي
د اقتصادي چارو کتونکو یې ازرخ شافجی او حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترکول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدون که اوس هم ورزو دا امریکا منزمحال تاکنو تا پا امریکا که دا منزمحال تاکنو رسمی پایل لانه دی اعلان شوی خورا پور نوایی چه دواره گوندونه دیر سره نگدی دی اتکل او رندوین دا هم خیی چه جمهوری غوښتون کې چې دا مهال په قدرت یا واک کې نه دی او څه مخ کې دی. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 1500 او د استازو جرګې ټولې 1500 رایې اچونې ته وړاندې شوې دي. دا چې دغه ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري او کنه، په همدې اړه مې د یو مرکې په پایل کې په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي وپوښت.
زیاتره مستاپ کې د امریکای داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژي مسله او دا مسلې د قوي مطرح وي. اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول. معمولا په منمحال ټاکنو کې زیاتره هغه حص چې په ولسمشرۍ په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې، او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به هم د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده. او دا تعجب خبره ټولو ته وه.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقې وګټي په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې که څه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې. یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
بله او جلالی صاحب، روسي پښتنه کومه د افغانستان مسله هم ډیره مهمه ده د نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره، کې د امریکا په سیاستونو کې کوم بدلون راځي؟ مثلا بل ګوند را مخته کیږي، جمهوریت غوښتونکو یې فکر کوي چې د طالبانو سره په سیاسي تعامل کې به کوم بدلون راشي؟
ګومان نه کوم تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي او طالبان هغه شرایط و نه مني چې نړۍ ورته وایي. البته د افغانستان مسله خپل مسلې دي، مګر نړیوال په دې عقیده دي چې په افغانستان کې قدرت انحصار وي او دغه تشدد روان وي، اعتداد رامنځته نشي، په نتیجه کې افغانستان به بې ثباته کیږي. ګمان نه کوم چې امریکا هر هیڅ تراشي په امریکا کې هغه پالیسي تدینه یعنی تغییر وکړي.
په امریکا کې د پانتونو ساده او د چارو کتونکي علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره غږیده. دا چې د امریکا د منځمهالو ټاکنو پایلې چیرته رسیدلی او څه شمیر افغانانو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستي، په همدې اړه مې لږ وړاندې د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات چې په نیویارک کې وسی وپوښت.
اصلا کې خو دغه پایلې چې دی یا نه دی لن شوی د شنونکو د نظرونو دلته چې مونږ کوم حالات ګورو، نو کېدای شي څو ورځې ونیسي. دوی لالي میلونه د ځنو تخنیکی ستونزې یادې کړې دي، نو ورستی پړاو ته رسیدلې دي او په معلومه بشي چې کوم ګوند بریالی کیږي کوم ګوند نه بریالی کیږي. لیکن جمهوری پال چې د ټرمپ ګوند دی او د دیموکراتان چې د جو بایدن ډله ده، د دوی ترمنځ سیالي روان دي. لکه مخ کې چې ډیر محترم استاد خبرې وکړې چې معلومه بشي چې څوک په دې کې بریالی کیږي، لیکن په دې کې د کانګرس کې چې ډېری چوکۍ وګټلې په راتلونکو انتخاباتو باندې هم ډیر تاثیر کولای شي.
جمهوریت خغلی سادات، د افغانانو ونده په دغه ټاکنو کې څومره وه؟ هغه افغانان چې دلته په نیویارک کې وسی یا هغه لزګونه زر افغانان چې تازه امریکا ته تللی، تاسو سره په تماس کې یې ځکه تاسو په افغانستان کې هم لزبانانو سره په اړیکه کې وای، دوی هم ګډون درلود او کنه دوی لا کافی اسناد نه درلودل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بالکل زنی هغه کسان چې اوس راغلي دي هغه گرین کارتونه یاد وکلن دی استوګنی اسناد لري، زنی هغه کسان دي چې هغه دی پاسپورت لري نه دی غیزه ځای اوسیدونکو دي دی امریکای، دوی خپل رائے وکړولې، دوی تر ډیره هغو کسانو ته رائے ورکړي چې هغوی د مهاجرت په اړه پالیسی نرم لري. مثال په ډول جمهوری پال د هغوی پالیسی د مهاجرینو په اړه ډیره سخته ده. تاسو ته به یاد وي چې څو کاله وړاندې د مکسیکو سره په دیوال باندې خبرې وې، همداشان د ټرمپ پالیسی دا و چې ځنی مهاجرین چې دی هغه باید امریکې ته داخل نشي. نو پالیسی داسې سخته ده. په مقابل کې د ډیموکراټانو پالیسی د مهاجرینو په اړه او د مهاجرینو د حقونو په اړه چې کوم مهاجرین کم عواید لري، د هغې صحي بیمه، د هغوی د کورنۍ نور مصارف چې دي، نو د دوی پالیسی نرمه ده. دلته چې موږ کوم افغانانو یوه ټولنه لرو په ټوله امریکا کې، نو دوی تر ډیره دغه ډیموکراټانو ته خپل رائے وکړولې، ځکه چې په دې کې د دوی ګټې خوندي دي، د دوی کورنۍ په افغانستان کې د دوی غوښتنه کوله. او څو میاشتې وړاندې موږ واخېما ولګوله د سپینی مړی مخته چې موږ دا غوښتنه و چې دغه افغانان چې هغه دوه کلن اسناد لري دوی به دوه کاله وروسته څه کوي. نو په دې ټولو مسایلو باندې چې د مهاجرینو حقوق څوک خوندي کوي، دلته نه یوازې افغانان، نور مهاجرین چې دي هغه هم د هغې ډلې
په امریکا کې میشت. د چارو کتونکو یو د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره یې د امریکا پر منځمهاله ټاکنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو په کابل کې د کفتر بازانو د سوړ بازار په اړه یو راپور درته چمتو کړی، خو ترې وړاندې راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لتاګه منع کړی دي. دغه کار یې ځینې غبرګونونه هم پارولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ حق د تفریح نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا توتخیل ده. نوموړي وایي چې طالبانو لومړی افغان ښځې او نجونې له زده کړې او کار څخه منع کړې، بیا یې د حجاب او سفر بندیز ورباندې ولګاوه، اوس تفریح او حمام ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. ماریا زیاتوي طالبان ښځې د خپل حکومت لخوا اخیستل شوی جنس ګڼي.
تاسو دا په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي. میرمنې چې پارک ته ځي د ډاکټر په مشوره ځي، ورته ویل کېږي چې مثال ته لاړه شه، هلته پیاده روي وکړه، تازه هوا واخله، چې د هغې د صحت دپاره د نړیوال نه غواړو چې زموږ غږ بدرګه کړي او یو څه فشار په دې اداره وارد کړي، تر څو د میرمنو په وړاندې د دومره بندیزونو مخه ونیول شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه تازه پریکړه کې افغان میرمنې تفریح پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړي دي. د حبیب الله زازی پارک مرستیال حبیب جان زازی ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو دوی ته ویل چې نور د پارک وارد د میرمنو پر مخ وتړي. نوموړی وایي چې د طالبانو په دې کار سره دوی ډیر زیات مالی تاوان کوي.
د امر بالمعروف مسؤلینو راته خبر راکړه چې ځه حق نه لري چې پارک ته راشي او تاسو دروازې کې ورته اجازه ورکوي. په دې خبره سره موږ ته هم ډېر توان رسیږي. راته تقریبا موږ سره 2500 کاسو کار کوله او نور موږ د پارک اواید نشو پر کولای، غواړو چې پارک د ټولو پر مخ وتړو.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو ښځینه حمام څښتنه چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې طالبانو د ښځینه حمامونو په بندولو سره د دوی له خولې هم مړی واخیسته.
حمام مارا قلف کده طالبانو
حمام بند کړ. کومې پیسې مې چې په حمام کې ګټلې دي کورنۍ لګښت مې ور باندې برابر وو. لدی ورسته چاته لاس ونیسم، زبل هیڅ آیت نه لرم، لګان ستونزو سره مخ یو.
مشکلات بیا پیش آمده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر دمنی چې دوی میرمنې تفریح پارک ته لور تکس هم منع کړی دي. نو موړی د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپیریال نشتون ګڼي.
خویندو پولاندې پارکونو ته د تاک په اړه د اوس لپاره ویل کېږي چې نه دي ځي. موږ له تېرو 15 میاشتو راهیسې کوشش دوامدار وکړ داسې یو ماحول برابر کړو چې خویندې هم وکولی شي تفریحګاه ته لاړې شي، خو ځینې مشکلات وو د هماغو له امله وست لپاره ورته ویل شوی دی چې نه دیږي.
خو هممونو د دې تک په برخه کې پر خزو دی لګیدلې بندیز پاړه. خغلی مهاجر ازادي رادیو ته په لاند ډول وویل
وکه د وست لپاره خوانداس ویل شوی دی.
د یادونې دا چې پر افغانستان د طالبانو لبی اجلی واکمنې دوه کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیت په میرمنو دی. د طالبانو حکومت د کړنې په کور دننه او بهر خبرګونونه هم راپرولې دي. خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپل پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
کوتر بازی د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو له پخوانی یو دودونو بلل کیږي. هر سهار او مخام ځنګړي نمونه لرون کې رنگینی کوتره د کابل پر اسمان الوزي. دا چې اوس دغه کوتر بازانو کاروبار څنګه دی تفصیل په دې راپور کې.
ودایم خنامي د شنغړی بچی د ملاقات د
ولسکلن تمیم کلونه کیږي کوتر ساتي. هغه هر سهار د کابل پر اسمان د خپل کوترو د پرواز د ننداري لپاره د بام سر ته پورته کیږي.
شپږ ما سره خو هغه سمترینه کفتره شپږو پورې ده. هغه نه تمته نه لرم خو که خدای واس راکړه بیا به وای.
تر دې مخکې د تمیم کوترې قیمتي وي، خو په افغانستان کې د اقتصاد په خرابېدو د کوتر بازی بازار هم سول شو.
اوس کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتره به مو وسه شپږ زر والا کفتره چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي، ځکه چې اوس اقتصاد خلکو ډیر ضعیف شوی. خلک ځان ته جوړې نشي پیدا کوي نور کفترو ته څه ووایي.
د کافروشۍ کوڅه په کابل کې د مرخانو د پیرو پلور سیمه ده. خو دا کوڅه اوس د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډکه نه ده. عبدالجلیل په دې کوڅه کې د مرخانو پلورونکی دی. هغه د رنګارنګ کوترو د یوې لویې پنجرې تر څنګ ولاړ دی، خو بازار یې کم رنګ دی.
بخوا بازار خو اوس خلک بیکار دي. کاروبار دومره سست دی چې ځینې خلک دلته ناست دي او د دکان کرایه پرې تاوان ده. کوترې پخوا 2000-3000-1500، خو اوس 50 روپۍ یا 500. تر ټولو ښه کوتره څوک له 500 جګه نه اخلي.
د کوترو ساتل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له پخوانیو دودونو او سنتونو څخه دي، خو په دې سخت اقتصادي وضعیت کې څرګنده نه ده چې د تمیم په څیر کوتر بازان به تر کومه د اسمان په لوړو کې د خپلو کوترو له الوت خوند واخلي او تر څه وخت به دا کوترې د کابل د بامونو ښکلا وي.
ستاسو له پیغامونو
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کې کی مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي. له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به د کاري شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو څخه هنده د شدا شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به سره کمزور دی. نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو او مخابراتي شبکو ته تروسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي، خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک هیلي احترامات. ګل محمد د سنګین ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ما دا پیغام ته لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه او په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نشته کېږي، کوم مسکن ته هیڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نشته کېږي. نو زما هیله او ارزو د هغه د لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دغه مرسته بنده کړي او یا چې دغه مسکنان نشته کړي، وروره پاوزه والا دې نه نشته کړي هر مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. د خبرونو برخه د راپورونو برخه پای ته رسیږي. اوس اتنیمه بجې شوې. اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام خو ترې وړاندې د دې ساعت لاند خبرونه اورو. په مسکو کې راتلونکي ونې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه دا ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د مسکو فرمټ په نوم غونډه به د راتلونکي ونې چهارشنبه تر سره شي، چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي. طالبانو ویلی دی چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون به پر دوه اړخیزو تعاملاتو منفي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې پرون له یو شمېر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان میرمنو به دا ټولنه ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس ستولټنبرګ پرون د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړه کې به د دوی په ټکو د اوکراین ترڅنګ ودرېږي. په استرالیا کې د کرکټ شلو اورونو د نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن د انګلستان او هند ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلو به کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورنل مخې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیايي مرکزونو او د مسلکي قابلیت کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروايي چې له امیدواره میرمنو سره کوي، د زیګون پر وخت د مایندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او باندو کې بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او باندو کې بیا د روغتونونو نشټون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکو شازیه په دې اکل وایي،
مو یو مشتنه ورکه پیدا شوې ده کور کې شپخانه مینه ورياتي. شپه چې کومه خزه مرزه شیلاند سپه شپخانه نشته چې هغه کی واری وړي. خچر ته نږدې ډاکټر وایي مې نه کړی وای کتنې به مې دغه پرې کوبل تر وړې ده. ماشون به وخت ده او مشته پیدا ده یا ماشون به وخت نه پیدا کړای. شپخانه نشته، ډاکټر نشته، ډېر په زوب یورسا.
د غوربند اوسیدونکو نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړشول. نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي، دا چې کافي تجربه نه لري، هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي.
زما خپله خور
زوی نړی تر غی درې ورځې ژوند دی و بیا مړ شو. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکی ډاکټران نشته. لام دی وجې می ځوان خور مړ شو. درې نور ماشومان به سرنوشت پاتې دي ک کلینیک وای د فتن به وروستلې و درملنه به شوي و.
کلینیک میو د فتن د کلینیک میو نن طالبش میش.
د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدوار شي خپل او د ماشوم ټول مسولیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپل خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون لګن ستوندو سره مخ کړي.
د ولایت بدخشان خانم کې حاملدار میشه د دورې حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمن امیدوار شي کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ تروري دا چې هغه سیمه ډیره سړه ده د خونې د ګرمولو لپاره د حیواناتو فضله مواد وچوي په دوه منی پیپانو کې له وزایا بل ځای ته لیکدوي خاص او بوټي روري کله چې د هر څه راټولوي او وچوي تاسو خپل فکر وکړي د هغه ګردونه تنفس کوي درنده وزنونه انتقالوي دا څومره امیدوار میرمنو ته تاوان رسوي دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي په دې ډول ځان دی یخنې له خطر څخه ساتي
ما زه خطر سردی نگاه میکنه
پکتیکا هم یو لغ ولایت څخه دی چې د خدینه ډاکټرانو د کمښت او د چې سی مرکزونه لري دي خځې د زیګون پر مهال خطر سره مخ کیږي د یاد ولایت اوسیدونکو اجمل په دې اکل وایي
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکټرانو ته نه یوازې چې مرکز خرنه یا مرکزی روغتون کې اړتیا ده په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي ځکه ډېری وختمونږ د شاهدان یو چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز خرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټرانې پر دندو وګماري تر سو پوری د غلوی ستونزه او پکتیکاوال ورسره مخ دي د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي
قمر نیازی چې لشلو کل نور په دې خو د هلمند د خځو لحال څخه ځان خبروي او په خبره تر خپل توان مرسته وسره کوي وایي چې په یاد ولایت کې د امیدواري پر وخت خځې د کورنۍ لخوا هم ډېری ناراموي
زبون ډېر لري پر توسي مو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشټون لکبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیبو کې جنگ هم نسته ویش خلک نسته ځکه چې خلک ټول اوس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیبو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان کدا فداکاري کړي دا او هلته په کلینیکو کې د فعالیت کولو د لپاره تللې دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مو بیانوه فریاد مکوه چې شه دی ګرد شزی میندې سی وې دا ټول دنیا په ماشومان چې ډاکسي وې دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلې دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه تلمړی خزنه چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راز ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه مونږ نه لرو په لری پروتوسیبو کې چې خپل شاید پاتې سویم خپل د سترګو لید کاتست سره بیان کوم زمونږ د ګرمسیل او د خانشین د غذای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسې د بستروختونه پورې په لار کې به خپل ژوند تلا سور کوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې د فشار اورل چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی را وړی هغه ډیره خپوخه زده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي بیا کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولې د داجر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا کدی تر شفاخانه پورې در رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخره د خزه تر بستروختنه پورې ژوندۍ نه رسیدله او که ژوندۍ و برسه رسیدله بوستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ور کول یا به ماشوم له لاس ور کول چې دا د ناخوالې موږ ډیر سره مخ شو یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په دا غوېل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دا خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت سوی چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی. خودی جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نکولې کې کړې وای اوس په پارسیمه کې ډاکټر د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړی وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړی وای د دوی خپل لورګانو دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو کونو کالداري په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان تپلې ده دمو په ځان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظ هم هر وګړی حق لري چې په سی برخه کې بې غوري وسره ونشي همداسې امیدواره میرمن هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي
د بشري لحاظ باید حق د انسان ده باید پاملرنه ورته وشي دا دوره د سهسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي مور سمنه ساتله کیږي ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي یا یو ماشوم د بینه تللی یا دا د بینه تللې یا دواړه د بینه تللې دي حتی زه د یوې داسې سانې شاهده یم چې اول باری ماشومې په ګیډه کې وه هم ډېره لاره نه وه په مرکز د پکتیا کې وه په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاو او ژوندی وه په ګیډه کې کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه او مور و ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی نه په مرکز کې نه په ولایت کې په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم په اکثر ولسوالیو کې بي توجهي ده د میرمنو سره داسې فکر کی چې دا یو طبیعي حالت دی دا هیڅ شت ضرورت نه لري نه خوړو ته ضرورت لري نه استراحت ته ضرورت لري نو دا غي اته د خځې یو وظیفه یې نه شته یو وظیفه ده د خو مشکل نه ده د خو باید راوړي ده د الله پاک رضا کوم دوه کده چې میرمنې باید مشمون راوړي یقینا چې رضا کوم دوه کده هم باید الله رضا کوم دوه کده چې تاسو سم وساتي نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
د سوي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجولغه کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي د سی مایناتو امکانات ورته برابر کړي او د زیګون پر وخت د نږدې سی مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تاقه خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری خو که چیرې مخ لاسونه پرسیدلې وي، سردرد ولري او سترګو ته هر څه تیار راځي، معده یې هم درد کوي، دا د لوړ فشار علایم دي. په دې وخت کې دې ضرور ډاکټر ته ورشي. کابریزي او خونریزي ولري هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي. په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سي برخه کې مهارت نه لري، د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوړو کې اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 601. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پو. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي، د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورة النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
همس په سب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي دغه نه چې په میراث پاتې کیږي نو هغه به د اندغه احکام او د قوانینو د احکام پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص مرشي او بیا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مرشي. ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګوسی نو بیا هغه قاضي مر ګڼي. نو باندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورورې نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده موارد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د اندغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوي؟
ښه، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یا سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه. یعنی یوازې حق د میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کوي. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به هم بحث د میراث د قضیې محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوه شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله.
او دا چې ولی دوی محروم دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنې داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي دا په خپل یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده نو مال خو خوږ ده مادی موضوع ده په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي دا یو مهمه موضوع ده په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي مننه
ډیره مننه مس باسب اتر نوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په اړه واوریدې دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریلی اوسې
بس دې د مینی په توبه کړو دا اقرار ما وکړو چې در نه خپل پردشي بل پچای پار بو کړو نن سبان بیجنی خپل سوک د پردو شونه نن سبان بیجنی خپل سوک د پردو شونه دلته پهار کې وسخر سیږي په پیسو شامي